وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو د نن ورځې د دې وروستۍ خبرې خپرونې کوربه بوریوال کاکړ تاسو ته ورکړلی وایم. په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې د لارو په اړه له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کړې ده. افغانستان خبرداری ورکړی دی چې که پاکستان پر سرحدي سیمو د توغندیو د بریدونه ونه درول نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به شکایت وکړي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ټولو پوځي عملیاتو واک او کمانډا او افغان ملي اردو ته سپارل شوی ده. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. خو لومړی به خبرونه واورو چې فرخنده وزیر وړاندې کوي.
افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان آلن په اسلام آباد کې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویزکانی سره د نیټو د رصد لارو په نورو مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان د دوی د سرحدونو خلاف ورزي بند نه کړه نو دغه مسله به ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي. او نن په قاهره کې د شام د رژیم مخالفین د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په مرسته د دغه هیواد په صورتحال دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان آلن پرون اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویزکانی او نورو پاکستانی چارواکو سره لیده کاته کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا سره د نیټو سپلای په حواله خبرې اترې روانې دي خو لا حتمی نتیجو ته نه دي رسیدلي. د خارجه دفتر ویان معظم علي خان مشال ریډیو ته وایي دواړه هیوادونه غواړي ټولې مسلې په خبرو هواري کړي.
سارے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں اور ابھی لیکن کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کسی چیز پہ نہیں ہوا. لیکن
پٹولو مسلو مخبری کڑی دی خو لاس نتیجے تا نیو رسیدلی او دوڑا ملکنا غواڑی چھ سو نظر وی تعلقات خپل عادی حالت تراولی مثبت پرمختگ روان دے خو په حتمی توگا سنشو ویلے
نبی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا.
په دغه خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کړ د خزانه وزیر حفیظ شیخ د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تامس نایډ او په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر هم ګډون کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي فراموش تمنا وای چې که د پاکستان لخوا دغه هیواد د سرحدونو خلاف ورزي بند نه شو او په هیواد کې د پاکستان لخوا راکټي بریدونه دوام ولري نو دوی به مجبور شي چې دغه مسله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وړاندې کړي. په کابل کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت فراموش ویل
طبیعی است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خواهان ازی هستیم که اصل حسن همجواری احترام
دوای دا طبیعی دا چه مونگ لپاکستان سخه غوارو چه دا خه گواندی توب اصول مراحت کرده. مونگ هیلا منیو چه دا ستونز پا خطوگه دا دوارو خواهو ترمنز هوا رشی او پا دی لڑکه با دا مسئله کابل تا دا پاکستان دا صدرازم دا سفر پا محل دا جمهوری ریاست لخواه هم مطرح شی. پا هر حال مونگ لطولو لارو حد سکو خو که یوی لاره هم کومه نتیجه ور نه کړه نو افغانستان چمتو ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجه کړي.
د تیرو سو اونونه افغانستان په پاکستان تور لګوي چې د کونړ ولایت په سرحدي سیمو کې دغه هیواد لخوا وخت په وخت راکټي حمله کیږي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. د پنجاب حکومت او ځوانو ډاکټرانو ترمنځ مذاکراتو ناکامې دو وروسته پولیسو یو شمېر هړتال کوونکي ډاکټران گرفتار کړی دي. د لاهور په سرویسز هسپتال کې پولیسو د ډاکټرانو په یوې غونډې چاپه وهلي او تر شلو پورې هړتال کوونکي ډاکټران یې گرفتار کړل. د پنجاب سوې په یو شمېر روغتونونو کې د ډاکټرانو د هړتال له وجې پوځي ډاکټرانو کار شروع کړی دی. په پنجاب او نورو صوبو کې د ځوانو ډاکټرانو لخوا په تیر وخت کې د خپلو غوښتنو لپاره کار بندیز او احتجاجي مظاهرې مخې ته راغلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شام د رژیم اسناسه 2.5 مخالف غړي نن په قاهره کې د ملګرو ملتونو روس او امریکا په مرسته د سیاسي انتقال په منصوبه غونډه کوي. د عرب لیگ لخوا پر ابلل شوی دغه دوه ورځنی غونډه کې د فرانس، تیونس او ترکی نمائندګانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د آزاد شام پاوس چې په دغه هیواد کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي د دغه غونډې غندنې کړې ده او دا یو سازش ګرځولې چې د شام رژیم د اتحادیانو لکه د ایران او روس د پالیسۍ مقصدونه سرته ورسوي. په شام کې د روان تشدد په اړه د تیر خالی پورس په جنیوا کې د نړۍ طاقتونو په یوه غونډه کې د یو انتقالي حکومت جوړولو وړاندیز کړي چې پکې به د اسد د رژیم او مخالف غړي شامل وي خو اخوا د شام د رژیم مخالف غړو بیا دغه پلان غندنه کړي او دا یوه مسخره ګرځولې ده. سپینې ماڼۍ د یورپي یونین د 20 هیوادونو لخوا د ایران د تیلو د درآمداتو د بندیز په فیصله د دغه سازمان ستاینه کړې ده. د سپینې ماڼۍ نه خبره شوې په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې په روانه اونۍ کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو له وجې دغه هیواد ته یوه بله موقع په لاس ورغلي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند چې کارنې ویل دي د یورپي یونین دغه فیصله د امریکا او د هغوی د یورپي اتحادیانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو د لرې کولو لپاره د پرامن حل مهمې ژمنې څرګندوي. کارنې زیاته کړه د یورپي یونین لخوا دغه فیصله د ایران سره د معاملو د حل کولو په لړ کې د ډیپلوماټیکي هڅو لپاره ډېر مهم ګام دی. کینیایی او سومالی پوځي چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو هغه څلور بهرني مرستندوی کارکونکي ژغورلي دي چې په جنگ ځپلي هیواد سومالیا کې تختول شوي وو. دغه څلور کارکونکي د نارویجن ریفیوجی کونسل نومې ادارې سره کار کوي او د دوی تعلق ته پاکستان، کینیډا، فلپاین او ناروې سره دی. په دغه کارکونکي تیره اونۍ په سومالیا کې د دباب د کډوالو کیمپ نه تختول شوي وو. په دغه پیښه کې د دغه کارکونکو یو کینیایي ډرایور هم وژل شوی دی. او بل خبر دا چې په کولمبو کې د پاکستان او سریلانکا د دویم ټیسټ په لړ کې د درېمې ورځې د لوبې تر اخره پورې سریلانکا د یو لوبغاړي په سر او یا رنزونه جوړ کړی دي. سریلانکا ته د پاکستان د لومړي اننګز 1550 رنزونو په جواب کې د برابرۍ لپاره 1080 رنزونه پاتې دي او 9 وکټ لري. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. د نیټو د ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د سامان وړنې د لارو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړې دي خو کومه پریکړه نه ده سوې.
سارے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں لیکن کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کسی چیز پہ نہیں ہوا.
افغانستان خبرداري ورکړی دی چې کله پاکستان پر سرحدي سیمو د توغندیو بردونو ونه درول نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته بووي. د افغانستان په سلور جنوبي ولایتونو کې د پوځي عملیاتو واک افغان ملي اردو ته سپارل شوی دی. یو افغان جنرال وای
زبای صاحب ته چې دلته عملیات کوي وکړه
د پاکستان د قبایلی سیمو د ملک لنور شهرونو سره د برابرولو لپاره د باجوړ په مرکز ښار کې د فاټا اربن سنټر په نامه پروژه پرانستل شو. د دې پروژې مخه څه ده؟
د پروجیکټ بنیادی مقصد دا دی چې خلک خرونو ته تک کم شي، په خرونو بوج کم شي او وړې وړې خاریې جوړې کړي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د پاکستان په دوره دی او هلته د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې د لارو په اړه لید کاته کړی دی. د نوموړي د دې دورې او له پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل حل راکوي.
د اتوار په مسخوتن افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په ناصافي دوره اسلام آباد ته ورسېدو او د هغې سمدستي وروستو یې د اعلی پای ملاقاتونه شروع کړل. دغه دوران دوی سره د امریکا نائب خارجه وزیر تامس نایډ هم موجود وو. مشال ریډیو چې کله د نوموړي د دورې او ملاقاتونو په بابله د پاکستاني خارجه دفتر سره تماس ونیولو نو هغوی د دې پخلی وکړو. د خارجه دفتر ویان معظم علي خان مشال ریډیو ته وویل
لیکن کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کسی چیز پہ نہیں ہوا.
پٹول معاملو خبر وشوے خود سے حتمی فیصلہ نہ دشوے. بیگانی ملاقات کے دا پاکستان لخوا خارجہ وزیر ہنا ربانی کر، دا خزانے وزیر عبدالحفیظ شیخ او فوزی سر لکھ کر اشفاق پرویز کیانی او دا غرنگ دا امریکی لخوا جنرل جان ایلن، دا امریکی نائب خارجہ وزیر تھامس نائڈز او پاکستان کے دا امریکی سفیر کیمرون مونٹر موجود وو. دا دوانو ہیوادونو کوشش دے چی سمر زر کے دیشی حالات دا معمول اڑخت راولی او دے کے ڈیر گٹاور اڑان دیزو نشوی دی خلا حتمی فیصله نه ده شوی.
یوونه کې د جنرال جان ایلن د پاکستان دا دویم دوره ده. په داسې حالاتو کې د پاکستان او امریکای تعلقاتو بحاله او ناتو د رصد لارو پرانیستو سمره امکانات دي. په دې حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي لوستې د سانګې مشر پروفیسر اجاز خټک وی چې هر څوک د پاکستان او امریکای تعلقات د مشکل وخت نه تیریږي، خو له دا تعلقات د دواړو ملکونو لپاره اهم دي او نشي کولای چې دا په بشپړ توګه ختم کړي. اجاز خټک زیاتوي،
جان ایلن چې د ځل باندې رالولو نه داسې لګي چې هغه دا ایکسپیکټ کوي چې دلته نه پوزېټیو سیګنل شي، صرف اسه خبرو اترو ته نه دی راغلي. دا اوس دی وکه امریکای په فائدہ کې وو، خو مشال دې د معاملات سمیدل د پاکستان د زیات مفاد کې دي.
مشال ریډیو چې کله د جنرال جان ایلن پاکستان کې د ایسارتیا او مصروفیاتو په حق لا د خارجه دفتر او امریکایي سفارتخانه نه تپوسو کو، نو هغوی په دې اړه معلومات د میډیا سره شریکولو نه ډډه وکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې دي چې که پاکستان د هیواد پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه ونه درول، نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. د ورکل سو رپورټونو له مخې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کونړ پر ځینو سرحدي ولسوالیو د پولې له بلې غاړې د توغندیو او درنو وسلو ډزې کېږي چې افغانانو ته یې د ځاني او مالي زیانونو ترڅنګ په سلګونو کورنۍ پر دې مجبورې کړې دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم د راتلونکي سفر پر مهال به هم دا مسله په جدي توګه راپور تکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل زموږ همکار حمید مومند راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي او درنو وسلو د حملو په اړه د شکایت کولو د غوښ په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی د پاکستان نوی صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال ډاکټر فرامرز تمنا د یک شنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس مهال هڅې روانې دي چې دا مسله د دواړو لورو ترمنځ د تماسونو له لارې هواره شي. د وویل چې افغان ولسمشر به د پاکستان له صدر اعظم سره په خبرو کې هم دا مسله راپورته کړي، خو که ستونزه حل نشي نو افغانستان به امنیت شورا ته راجع کړي.
طبیعي است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خواهان عزیز هستیم که اصل اسلام جواری
اعتراف. دا طبیعي ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د ښه ګاونډیتوب اصول مراعت کړي. موږ هیله منو چې دا ستونزه په ښه توګه د دواړو خواوو ترمنځ هواره شي او په دې لړ کې به دا مسله کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په مهال د جمهور ریاست لخوا هم مطرح شي. په هر حال موږ له ټولو لارو هڅه کوو، خو که یوې لارې هم کومه نتیجه ورنه کړه نو افغانستان چمتو ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي. خو ښاغلی تمنا داونه ویل چې د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف به دقیقا کله کابل ته سفر وکړي. د ورکل شو رپورټونو له مخې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کونړ په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو او درنو وسلو حملې روانې دي. په کونړ کې د ځایي چارواکو په وینا په دې حملو کې خلکو ته د سر او مال د زیاتو زیانونو ترڅنګ په سلګونو کورنۍ اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. له بل لورې د پولې له پورې غاړې د وسلوالو حملې بله ستونزه ده چې افغان حکومت یې اندېښمن کړی دی. د ډاکټر تمنا په وینا تر هغو چې د پاکستان په خاورو کې د وسلوالو مرکزونه موجود وي، د پولې دواړه غاړې بل امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي. د وای د پاکستان اسلامي جمهوریت باید په خپله خاوره کې د وسلوالو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره له زیات جدیت نه کار واخلي، کنه نو د ډیورنډ پولې دواړو غاړو ته به داسې ستونزې جوړې شي چې دواړه ولسونه به زیانمن کړي. افغان کتونکو بیا په دې باور دي چې له پاکستان سره د افغانستان څو جلا ستونزې دي چې په موجوده تګلارې هوارول ګران دي. د دغو کتونکو په وینا له پاکستان سره د موجوده ستونزو د حل تر ټولو غوره لار د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د مرستې غوښتل دي، او دا ځکه چې له دې پرته د افغان حکومت هیڅ یوې هڅې هم کومه نتیجه نه ده ورکړې.
حامد مومندو په کابل کې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو زابل، کندهار، هلمند او روزګان کې د ټولو پوځي عملیاتو واک او کمانډا په دې ولایتونو کې له میشتو بهرنیو سرتیرو څخه افغان ملي اردو ته سپارل شوی ده. د دې ملي اردو چارواکي وای چې دوی د خپل خلکو په دودونو او رواجونو ښه بلد دي او دا هم ورته معلومیږي چې عملیات یې څنګه ګټور کېدای شي. زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه رپورټ راکوي.
د هیواد په جنوبی ولایتونو کې د ټولو پوځي عملیاتو د قمندي او رهبری واک رسمن د ایساف د سرتیرو لخوا د افغانستان ملي اردو ته وسپارل شو. دولتي چارواکي وایي کلونه کلونه د دغه ورځې انتظار استلی چې کله به د عملیاتو واک له بهرنیو سرتیرو څخه اخیستل کیږي او ملي اردو به دغه چارې په خپل سر سنبالوي. چارواکي د پوځي عملیاتو واک اخیستل خپل یو بل پرمختګ بولي. د کندهار والی پوهنوال توریالی وسال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې څو کاله وړاندې په افغانستان کې چا داسې فکر هم نشوای کولای چې د هیواد امنیتي چارې به یې خپله اردو په خپل سر سنبالوي، خو اوس دا دی هر څه په خپلو سترګو ویني. ویسا وایي باوري دی چې ملي اردو به په ښه ډول د جنوبي ولایتونو امنیتي چارې سنبال کړي.
صاف د قواو څخه امنیتي قمانده و افغاني ځواکو ته تسلیمیږي په آینده کې به ټول امنیتي مسایل د دې تر مشرتابه لاندې د دې تر قمانډې لاندې دلته په دې حوزه کې تنظیمیږي. نن دا د واقعیت دی، موږ تاسې وینو چې قمانده عملا صاف د قواو څخه
په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل قلی اردو قومندان جنرال عبدالحمید حمید بیا وایي چې له دې وروسته به د ټولو عملیاتو پلانونه دوی جوړوي او قومنده به یې هم د دوی په غاړه وي. دی وایي دا مهال د ملي اردو سرتیري په ښو وسلو سنبال شوي او دا وړتیا لري چې په هر ډګر کې خپل دښمن وځپي. د ده په خبره د ملي اردو سرتیري د بهرنیو سرتیرو په پرتله له خپلې خاورې او د خپلو خلکو له دودونو سره ډېر بلد دي او دا هم ورته ښه معلومیږي چې څنګه د خپلو خلکو په خوښه ګټور عملیات وکړي.
مخکې قومانده د عملیاتو پلان ګذاري ټوله د قومندان د ایسپ په لاس کې وه، هغې به پلان جوړو، بیا به موږ ته ویي چې دلته باید تاسو موږ سره همکاري وکړئ یا دلته باید ولاړ شئ یا هغه وکړئ. اوس دغه قومانده د عملیاتو د ټولو عملیاتو دا د اردې ملي مثلا زه به ایسپ ته ویم چې زه دلته عملیات وکړم، زه به ایسپ ته ویم چې دلته راشه د ما سره همکاري وکړه، زه به ورته ویم چې مشاورین دې راولږه ما سره کومک شي، زه پوهیږم چې د خپلو خلکو د عنعناتو د رواجو سره د مشران احترام، د سپینګیرو احترام، د ښځو احترام، ترحم په کوچنیانو باندې، په ساحه باندې، په مځکه باندې، په سړک او په لاره باندې چې هغه شیان چې د موږ دپاره موپیري دا به ټول په نظر کې ونیسم.
تر دې وړاندې هم ملي اردو په جنوب کې په امتحاني ډول په خپل سر هوایی او ځمکني عملیات کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د ټولو عملیاتو واک ورسپارل کیږي.
سید شاه سکیمو، امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یوم اداریه کې لیکي چې پاکستان ته پکار ده چې په خپل خاور کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا غوښتنه جدي واخلي. اداریه لیکي چې د سخت دریځۍ پر ضد جګړه باید په شریکه وسي، خو داسې نشي نسته چې د پاکستان پوځ داسې کوي. پاکستان له امریکا په عربونو ډالرو مرستې ترلاسه کوي، خو پاکستانی پوځ و دوه مخې لوبې ته دوام ورکوي. د دې مقالې غټه کې له یوې لنډې دمې وروسته اورېدلی سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دې ادارې په پیل کې لیکي، له کلونو راهیسې امریکا پاکستان ته وایي چې پر هغو وسلوالو چاپی ووهي چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته اوړي او هلته پر امریکایي ځواکونو بریدونه کوي، خو پاکستان تل د امریکا دا غوښتنه له پامه غورځولې ده. ادارې لیکي په دې وروستیو کې د پولي له هغې خوا د وسلوالو طالبانو پاکستان ته اوښته او هلته د پاکستانیو عسکرو وژل په کار ده چې اسلام آباد ته دا دلیل ورکړي چې پر وسلوالو د چاپو وهلو لپاره امریکایي غوښتنه جدي واخلي. په تېرو اونۍ کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو له مشر کمانډان جنرال جان ایلن سره د لیدو کتو پر مهال له هغه غوښتنه وکړه چې نیټو دی د افغانستان په خاوره کې د دې وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي، خو د نیټو د ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن بیا ورته وویل چې پاکستان دی د هغو افغان وسلوالو په خاصه توګه د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي چې د پاکستان امنیتي کړیو ورته پټنځایونه ورکړي دي. اداریه لیکي د سخت دریځۍ پر ضد جګړه باید په شریکه وسي، خو داسې نشي نسته چې د پاکستان پوځ داسې کوي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې دي د هغو وسلوالو پر ضد عملیات وسي چې پاکستان ته اوړي او هلته د دوی عسکر وژني، خو پاکستان له حقاني شبکې او نورو وسلوالو سره له اړیکو شلولو انکار کوي، کوم چې د افغانستان د ثبات په وړاندې تر ټولو لوی خطر دی. اداریه زیاتوي چې که څه هم د پاکستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې زغم پر ختمېدو دی، خو هغوی داسې هم نسي کولای چې پاکستان پرېږدي. د ادارې په لیکنه هغه ځکه چې دوی د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې د لارو د بیا پرانیستلو او د وسلوالو طالبانو خبرو اترو ته د راوستلو په لړ کې پاکستان ته اړتیا لري، او امریکا دې ته هم اړه ده چې د پاکستان پر اټومي وسلو نظر وساتي. اداریه زیاتوي چې امریکا به له دې بل لار نه لري چې په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړي، او له هند یې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې لا ډېره برخه واچوي. د نیویارک ټایمز په دې ادارې کې راغلی دی چې له پاکستان سره له 2001 کال وروسته ډیر شموکه و چې له ځانه یو باثبات ملک جوړ کړي، خو پاکستان یو پلو له امریکا په عربونو ډالر مرستې ترلاسه کوي او امریکا د نورو مرستو ژمنې ورسره کوي، خو پاکستانی پوځ و دوه مخې لوبې ته دوام ورکړی دی او له امریکا د پیسو پر ترلاسه کولو سربیره افغان طالبانو ته ځایونه ورکوي. نیویارک ټایمز د ادارې په پای کې لیکي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي نو دا به پاکستان ته ډیره ګرانه سي چې ځان له خپلو رشتونو او فرضي دښمنانو وژغوري. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د تیر په څیر د جون په میاشت کې هم د هدفي وژنو او اخو ډب په پیښو دوام درلود. د پولیسو له شمېرې سره سم د ښار په بیلابیلو برخو کې د جون په میاشت کې 109 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه رپورټ لري.
د ژغورنې ادارې وایي د جون په میاشت کې دوی ته په لاس ورغلو مړو کې د یو شمېر داسې کسانو مړي هم وو چې په جسمونو یې د تشدد نښې وې او د وژلو وروستو په بوریو کې بند کړی شوي وو. د ژغورنې ادارې ایدي د معلوماتي څانګې مشر محمد عمران په دې اړه مشال رېډیو ته وایي،
یعنی 112 گن شاٹ ہے اور 28 کے قریب جو ہے تشدد زدہ بوری بند ہے.
دی وے دی جون پمیش کے ٹوٹل زمنگ پہ ایمبولنسونو کی یو سل دولس ہغه مڑی اسپتالونو توڑل شوی چ پڈزو وجل شوی بو. د دې ترڅنګ اتیش مڑی داسی بو چ د تختولو رستو په وهلو ټکولو وجل شوی بو او بیا په بورو کې د بندولو رستو د خار شاړو برخو کې ورزول شوی بو. د ایم کیو ایم ډلې چارواکی وای د 13 میاش په وجل شوو کسانو کې 12 کسان د دوی غړي او خوږی وو. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي هم ورته ادعا لري. د یاد ګوند چارواکي وای د جون په میاش کې د دوی د ګوند شپږ غړي او یو پخوانی عہدیدار چې لیاقت بنګش نومېده وجل شوي دي. پولیس چارواکی وای په کراچۍ ښار کې وجل شوی ټول مړی د هدفي وجنو په لړ کې نه وجل کیږي، بلکې د دې نورې وجې هم وي. د مغربی کراچی ځای پولیس مشر یار محمد رند په دې اړه وایي،
آبادی بہت زیادہ ہے، یہاں کے لوگوں کی آپس میں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں.
کراچی د ډیرو خلکو د استوګنې خار دی. دلته د خلکو د یو بل سره شخصي دشمنی هم وي چې په ترڅ کې یې خلک یو بل وژني. رسنیو کې د هر څه ته هدفي وژنې ویل کیږي، خو داسې نه ده. هدفي وژنې هم کیږي، خو په دومره زیاته اندازه نه کیږي کوم چې ویل کیږي. د خلکو ترمنځ په جایداد جګړې هم وي، کورنۍ جګړې هم د دې لاملونه دي. د کراچۍ پولیس وای دوی وخت په وخت هدفي وجنو او اخوډب په پیښو کې ککړ عناصر نیولي او لا هم دا سلسله روانه ده. د سی ای ډی پولیسو چارواکي وای د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې راهسې یې تر اوسه د 150 څخه زیات هدفي وجنکي نیولي دي. په نیول شوو کسانو کې د اوو کسانو هغه ډله هم شامله ده چې د اتوار په ورځ پولیسو نیولي دي. پولیس زیاتوي نیول شوي زیاتره هدفي وجنکي د سیاسي ډلو سره تعلق لري، خو پولیس په دې لړ کې د کوم ځانګړي سیاسي ګوند د نوم اخیستو څخه ډډه کوي. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ په ښار کې د تېرې یوې اوږدې مودې راهسې د تاوتریخوالي سلسله روانه ده چې پکې هر میاشت په سلګونو کسان وجل کیږي. وجل شوو کسانو کې د سیاسي، مذهبي او لسانی ګوندونو د غړو ترڅنګ داسې خلک هم وجل کیږي د کومو تعلق چې د هیڅ یوې ډلې سره نه وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان د کراچی له ښار مو د ظفر کریمی رپورټ اوریده. د پاکستان قبایلی سیمې د دې ملک له نور پرمختللو ښارونو سره د برابرولو په موخه د باجوړ قبایلی سیمې په مرکز ښار کې د فاټا اربن سنټر پروژې په نامه پروژه پرانیستل شوه. د پاکستان په پارلمان کې د دې سیمو د خلکو استازي وایي چې د دې پروژې له مخې به د ایجنسۍ و مرکز ته د یو داسې ښارګوټي بڼه ورکوي چې خلک نور ښارونو ته پرتللو مجبور نسي. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان قبایلی سیمې د دغه هیواد د نورو ترقی یافته ښارونو سره د برابرولو په موخه د جون د میاشتې په 13 نیټه د باجوړ قبایلی سیمې په مرکز ښار کې د فاټا اربن سنټر پروجیکټ پرانیسته وشوه. د دغې پروژې له مخه د ښار 2.5 کیلومتره علاقې ته به د میونسپلټۍ درجه ورکول کیږي. په دې پروژه به 5 میلیونه ډالر لګښت راځي. د باجوړ قبایلی سیمې نه د پاکستان په پارلیمان کې غړی او د ریاستي او قبایلی سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله د پروژې تفصیلات مشال ریډیو ته سپدې ټکو بیان کړ.
پروژې دا پروژکټ بنیادی مقصد دا دی چې کومې استوپاتی علاقې دي په قبایلو کې قبایل ټول استوپاتی دي، خو موږ دا وایو چې لکه خلک خرونو ته تګ کم شي، په خرونو بوج کم شي او وړې وړې ښاریې جوړې کړي. دا یې لپاره موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې کوم ایجنسی هډ کوارټر وي هغې له موږ دی واړه خارجی حیثیت ورکو. نو دا بنیادی مقصد د دې کار دغه دی او د دې شروع به ان شاء الله د باجوړ نکی.
قبایلی ولس همیشه دا ګیله کوي چې د دوی لپاره په سونو د پرمختګ پروژې اعلان شوې دي او دوی سره وخت په وخت د پاکستان حکومت او د نړۍ هیوادونو د مرستو ژمنې کړې دي، خو بیا هغه ژمنې نه پوره کوي. د باجوړ قبایلی سیمې د خار یو سپین روبه او قبایلی مشر مفتی حنیف الله جان هم دا ګیله کوي.
زموږ سره کوم وادي قومونو کړي وي، ملکونو کړي وي، هغه زمګړي دي پورې سر تنک کړي او حقت دا دی په دې باندې عام خلک چې کوم دی خپم دي، باجوړ ټول خلک خپه دي په دې باندې چې زموږ سکل وادي ملکونو کړي وي، هغه راشه پوره نه کړي. زموږ تاسو هم شکور نمران سپټیم شل شي داګون هم شل دي چې په سړن تواصلو پریکن موږ ته دا هغه راشه ونه شو کوم چې موږ سلام شوې په دې باندې حقت دا دی خلک خپه دي بالکل دا خصوصا د دوستي مالکونو په دې باندې خلک خپه دي.
دا چې په باجوړ کې د دغه پروژې رسمي پرانسته خوښ وا، خو په دې پروژه به عملی کار کله نه پیل کیږي؟ انجینیر شوکت الله یو ځل بیا
پرون د دې افتتاح وشول او د دې کوم عمله د دې کوم فیزیبیلیټیز او کوم شینه چې دی هغه تیار دي. مونږ ورته دا ویلي چې کوم شینه په خریداري باندې کیږي هغه ول واخلې، کوم شینه چې د جوړولو دی هغه ورسته جوړوي. مثال ورته یو فایر بریګیډ شو، مثال دلته سټریټ لایټ شو، کوم شینه چې دي چې هغه د وسنه کیږي چې هغه یو دمو کی او نور کوم کارونه چې دي هغه وخت سره سره کوم چې تعمیري کارونه دي
دا چې د دې پروژې له وجې آیا د دغو سیمو ځوانانو ته به د روزګار مواقع ترلاسه شي او کنه؟ انجینیر شکر الله په دې اړه وایي
بالکل دا خبره پکې موږ کله کسه کړې ده چې په ټیکنیکل پوسټونو کې تاسو ته څوک نه ملایږي هغه بله خبره ده، خو زموږ نان ټیکنیکل سټاف چې څومره یې وردي علاقې د خلک په بګې اخلي.
د دې پروژې له مخه په وو واړو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې به څوارلس داسې ترګیافته ښارونه جوړولې کیږي او په دې پروژه به دوه دیرش ارب روپۍ لګښت راځي. د دې پروژې په دویم پړاو کې به د کورمې قبایلي سیمې پاړه چینار ته د میونسپلټۍ درجه ورکول کیږي او د دینه پس په لنډی کوتل، غلنۍ، غلجو، کلایا، صدا، وانا، سروکۍ، میرامشاه، میرلی، درادمخیل، درازنده او جنډولا کې هم دا پروژه عملی کیږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو او د جرمونو د مخنیوي اداره په خپل یو ریپورت کې وایي چې په ټوله نړۍ کې 28 میلیونه خلک د نشي توکو استعمال کوي. د دې ریپورت لمخې په دې کې تر ټولو زیات استعمال د چرسو کېږي. په دې اړه تفصیل له فرخنده وزیر څخه اورو.
ای پی خبری ایجنسی لکی په ټوله نړۍ کې د نشئی توکو د استعمالونکو شمیره 28 میلیونو ته رسیدلې ده چې په دغو کې 1% هر کال د نشئی موادو د استعمال لوجې هم لکېږي. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو د جرمونو د مخنیوي د ادارې لخوا د 2012 کال په ریپورت کې راغلي په جهان کې زیاتره د نشئی توکو د سمګلینګ لوجې د خلکو ژوند د یو شمیر مسلو سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې یو این او ډی سی ډایرکټر یوری فیدوتوو وای د هیروئن، کوکین او داشا نورو نشئی توکو استعمال لوجې هر کال په نړۍ کې 2 لک خلک مړ کیږي او د دغې لوجې د هغوی کورنۍ هم متاثر کیږي. د خلک چې د نشو نه ژوند نیخ په نیغه او یا هم د نورو وجوهاتو له امله متاثر کیږي د غیر یقیني صورتحال سره وړاندې شوي دي او ډېر ناروغۍ لکه د ایډز د خورېدو سبب هم جوړیږي. د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان او پاکستان سان کې هم خلک د نشئی توکو استعمال کوي. په پیښور کې د نشئی توکو د مخنیوي او د نشیانو د علاج لپاره یو کارکونکې اداره دوست فاونډیشن وای د پخوا په مقابل کې اوس په ځوانانو کې د مختلفو قسمو نشو استعمال زیات شوی دی، خو د سرنج لالارې د نشي استعمال یو تر ټولو زیاته خطر لري. په دغه اداره کې یو کارکونکې ډاکټر ندیم اپریدی وای
نن سبا چې کمرې شو روانه ده هغه مونږ وایو چې کم شی والا خلق دي هغه په سرنج باندې چې کله ځان ته نشه ورکوي د پودرو نو په دې کې ډیر زیات په ډیر اوچته خطر سره مخ دي د ایچ آی وی او د هیپاتایټس سره. لکه زموږ سره چې کله مریض راشي مونږ د هغه مکمل ټیسټونه کوو د هغه د هیپاتایټس لپاره د جی بی لپاره د ایچ آی وی ایډز لپاره. بیا زموږ سره چې کوم سایکولوژیست موجود وي هغه ورسره کینی او هغه سره مکمل خبره وکړي اول هغه پوره داسې مطمئنه کړي چې خدای مکه تاسو ته دا بیماری وي نو د دې به مونږ څنګه علاج کوو.
ډاکټر ندیم اپریدی دا هم وایي دوی سره د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او افغانستان یو شمیر ځوانان د علاج په غرض داخل دي خو د داسې ځوانانو د رغونې لپاره باید زیات کار وشي. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ دا هم لیکي په نشه یي توکو کې تر ټولو زیات د چرس استعمال کیږي چې سنسه 25 کروڑ خلک یې په ټول جهان کې استعمالوي.
د فرخنده وزیر رپورت ته غوښت او وخت په پېښور کې 5:30 بجې سوی د مازیګر فرخنده وزیر هم را سره په سټوډیو کې د رازیش د خبرونو لنډیز واورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان الن په اسلام آباد کې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کانی سره د نیټو د رصد لارو په نورو مهمو مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ک پاکستان د دوی د سرحدونو خلاف ورزي بند نه کړه نو دغه مسله به ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي. نن په قاهره کې د شام د رژیم مخالفین د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په مرسته د دغه هیواد په صورتحال دوه ورځې غونډه پیلوي. سپینې ماڼۍ د ایران د تیلو د درآمدولو په بندیز یورپی هیوادونه ستایلی دي. تیر شپه سپین د یورو 2012 کال فوټبال په فائنل کې اټلی ته د صفر په مقابله کې په سلورو ګولونو ماتې ورکړه. په کولمبو کې د پاکستان او سریلانکا د دویم ټیسټ په لړ کې د درېمې ورځې په لوبه کې سریلانکا او یار انزونه جوړ کړل او یو لوبغاړی آوټ شو.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کوله. اوس به موږ لاړو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو غونډو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا ورسپانې لوستې دي.
نن د ملک زیاتره ورسپانو ناټو سپلای او پنجاب کې ډاکټرانو هړتال په خپل سر خبرونو کې راخستې دي. انګریزی جبی ورسپانه ډان او اردو جبی ورسپانه مشرق په خپل سرخیانو کې لیکي چې سلاله چک پوسټ حمله امریکای مافی غوښتو ته تیار شوې ده او مافی غوښتو وروسته ناټو سپلای بحالولو اعلان متوقع دی. ورسپانه ایکسپریس او انګریزی جبی ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل سرخیانو کې لیکي چې پنجاب کې ینګ ډاکټرانو سره مذاکرات ناکامه دو وروسته لاهور په شمول په یو شمیر خارونو کې هړتال کوونکو ډاکټرانو گرفتاریاني شروع کړې شوې دي او تر دې دمه 40 ډاکټران د خپل نوکریانو څخه لری کړې شوې دي. اردو جبی ورسپانه جنگ او انګریزی جبی ورسپانه دی نیوز په خپل سرخیانو کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دخلی لیکي چې قانون سازی شروع ده چې تر مخه به دوه ملکونو شهریت لرونکو خلک هم په الیکشن کې برخه اخیستی شي. ورسپانه ایکسپریس پله اداریا پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمای په حق لیکره ده. ورسپانه لیکي چې اوګرا د پټرولیم مصنوعاتو او ګیس په نرخونو کې ولسنا تر 50% پورې کمای کول ورستو نوټیفیکیشن جاری کړو او ویل کېږي چې نړیواله منډي کې د تیلو په قیمتونو کې د کمی ورستو اوګرا د پټرولیم مصنوعاتو او ګیس په نرخونو کې دا کمی وکړو. ورسپانه لیکي چې حکومت خو د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړو او ولستا د روزمره استعمال په سیزونو کې د دې फायदा اونرا سیدا او مختلف قسمه خوراکي موادو په نرخونو کې د کمی ځای نور هم زیاتواله وکړی شو. دین علاوه ترانسپورټرانو خپل کرایان هم کم نه کړی. ورسپانه اخیره کې لیکي چې حکومت لبکار دي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی ورستو ولسته د فائدہ ورسوي او نه صرف د روزمره استعمال سیزونو په نرخونو کې کمی وکړي بلکې یو داسې نظام هم جوړ کړي چې تر مخه د ولس نه جایز کرایان واخستې شي. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د ډاکټرانو هړتال یو معمول جوړ شوی دی او یو څو ورځې ورستو په سنا څخه خبره ډاکټران هړتال شروع کړي او لسونه تر 15 ورځې پوری په هسپتالونو کې د مریضانو علاج نه کیږي چې لوجه عام ولست سخت مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي چې ټوله نړۍ په دې خبره متفق ده چې ډاکټران د خپل کار حساسیت وپیژني او د مزدورانو په شان په هړتال د لاس نه پوره کوي ځکه چې مزدوران که هړتال وکړي نو فیکټریانو کې کار بند شي خو په بل ورځ کې زیات کار وکړي نو د تیرې ورځ ضرورت ورسره پوره شي خو ډاکټران که یو ورځ هړتال وکړي نو ورسره یو مریض مړ کېدی هم شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ډاکټرانو لپاره کار ده چې خپل هړتالونه په فوري توګه ختم کړي کړي او غریب او بیوسه مریضانو علاج دې شروع کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د جرګو په ضد کاروایی حکم جاری کړی دی، خو د دې لپاره په سم جوړ تیاری نه ده شوې چې ورسره په لوی کچ کړکیچ رامخې ته کېدی شي. اداریه وایي چې جرګه د پښتنو زرګونو کاله پخوانی رواج دی او د دې سره اکثره جنگ جګړې او مسلې ډېرې زر او په اسانه ختمیږي. خو دا هم حقیقت دی چې بعضې وخت داسې فیصلې وشي چې د ملک د وقار او مذهبي تعلیماتو په ضد وي. اداریه مخکې وایي چې حکومت له پکار دي چې فیصله کې دا واضح کړي چې د کومو جرګو خلاف به کاروایی کولی شي، بل دا چې زر تر زره د بلدیاتي انتخابات وکړي او منتخب نمائندګانو ته د فیصلو اختیار ورکړی شي، نو دې سره به هم هغه فیصلې ختم شي چې ورسره د ملک بدنامي کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پر سیمې د نړۍ والو مطبوعاتو د لیکنو په برخه کې زموږ همکار بشیر ګواش د فرانس پریس خبری اژانس او رویټرز خبری اژانس مقالې لوستې دي. فرانس پریس لیکي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم هم ویلي چې سویس چارواکو ته د ولسمشر پر ضد د درغلیو کیسونو کې استثنا حاصل ده. بلخوا رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د راک موسیقۍ د شهرت په اړه یو مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالې غټې کې درته بشیر ګواش وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکلی د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی دی چې تر څو پورې آصف علي زرداری د پاکستان ولسمشر دی تر هغې پورې نوموړي ته د درغلیو په کیسونو کې استثنا حاصله ده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی له ډیرو تاویلو ماویلو وروسته له دې عمله د سپریم کورټ لخوا نااهله وګرځول شو چې د سپریم کورټ په حکم یې د ولسمشر په ضد سویس حکامو ته د درغلیو د کیسونو د پرانستلو لپاره خط نه لیکه. که څه هم راجا پرویز اشرف هم د یوسف رضا ګیلانی په شان دریز خپل کړی، خو فرانس پریس سرجانس لیکي داسې نه ښکاري چې د پاکستان چیف جسټس به دا خبره داسې په اسانه پرېږدي او کېدای شي د دې مسلې له وجې انتخابات د خپلې ټاکلې مودې چې د 2014 کال د فروری میاشت ده څخه مخکې وشي. بلخوا رویټرز اژانس د هغه افغان ځوانانو په اړه لیکلي چې د راک موسیقي له لارې د افغانستان په تشدد او ناارامیو کې د آرام لټولو کوشش کوي. د رویټرز تر مخه طالبانو په خپل وخت کې هر قسمه موسیقي، ټي وي او سینما بند کړې وه، خو اوس په افغانستان کې د تفریح لپاره بیلابیل لارې او وسیلې موجود دي. مثلا په بیلابیلو ښارونو کې د موسیقي سکولونه پرانستل شوي او په ځایي کچه فلمونه او ډرامې هم جوړیږي. رویټرز په خپل دې رپورټ کې لیکلي په کابل کې د ډیسټریک ان ناون یا نامعلومه ولسوالۍ په نامه د موسیقي ډلې ساز غږونکي تیزه غربي موسیقي غږی او سندرغاړي له جنگ او تشدد څخه د کرکې سندرې وایي. د دوی په سندرو کې له جنگ څخه د کرکې علاوه د ټولنې ناخوالې هم انځور شوي. رویټرز خبری اژانس لیکي په داسې حال کې چې ناټو پوځیان په 2014 کال کې له افغانستان څخه د وتلو خبره کوي، په ټولنه د طالبانو د ویرې سوری یو ځل بیا په خورېدو دی، ځکه خو د موسیقۍ په یاد ډله کې دوه ورونه قاسم فوشنجي او پیدرام فوشنجي وای سره له دې چې حالات یو څه ښه شوي خو بیا هم له ناڅاپي مرګا ویریږي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو
تاترا
په 30 منټه کم 5 بجو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو رپورټ کې راغلی دی چې په پاکستان کې د کال 2000 لومړی راهیسې په څلورشت پیښو او 111 شاده پیوژنو کې څه باندې 800 هزارګان وژل شوي دي. ځینې په دې نظر دي چې د هزاره قبیلې د خلکو د وژنې تر شا د امنیتي او استخباراتي ادارو لاس دی، خو حکومتي چارواکي دې ته د فرقهییزو جګړو نوم ورکوي. د دې رپورټ نورې برخې درته اسرار عالم مومند وړاندې.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې روان کال هزارګانو باندې اور پکو لک تر لګه شپږ واره بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې ډېر قیمتي ځانونه ضایع شوي. په دې کې تر ټولو خطرناک برید د تیر کال په سپتمبر میاشت کې شوی وو، کله چې په سپکو او درنو وسلو سنبال اور پکو د مسافرو یو بس ودرولو چې پکې د هزارانه سل خلک ناس وو. اروپا کو د امنیتی چیک پوسټ نه په یو کیلومتر فاصله کې د هزارې قبیلې دغه کسانو نه سرونه کټ کړل. همداشان پیخه د دغه لګي ورځې وروسته د کوټې په اختر آباد سیمه کې رامنځته شوه. د ځنو نتایج شوو رپورټونو لمخې د کال 2001 رهیسې په څلورویشتو پیخو او یو سل یو د شدفي بریدونو کې څه باندې 800,000 ګان وژل شوي دي. د ډان ورځپاڼې په دې رپورټ کې راغلي دي چې د دې ټولو بریدونو پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگوي پر غاړه اخیستې. دغه ډلې په بلوچستان کې هزاره ګان واجب القتل ګرځولي دي او خبرداری ورکړې ده چې دوی به په دغه صوبه کې د علمدار روډ سیمه او هزاره خرګوټه په قبرستان کې بدلوي. ځینې په دې نظر دي چې د هزاره قبیلې خلکو د وجنې تر شا د امنیتي او استخباراتي ادارو لاس دی، بلخوا حکومتي چارواکي د لرا د فرقې جو جګړو نوم ورکوي. سردار سعادت علي چې د هزاره قبیلې یو مشر دی وایي امنیتي ادارې هیڅ اراده نه لري چې لتراګرو د هغوی ژوند خوندي کړي. همداراز د هزاره ټولنې ځینې غړي تور لګوي چې په بلوچستان کې د امنیتي سرتیرو له کاروایانو څخه د پام اړولو لپاره هزاره ګان وژل کیږي. طاهر خان هزاره چې یو سیاسي کارکونکی دی وایي هزاره ګان ځکه وژل کیږي چې هغوی د طالبانو او په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ ضد دي. د هزاره ډیموکراتیک پارټي یو مشر زمان دهقان زاده وایي پاکستان حکومت دوی په افغانستان کې د شمالي اتحاد پلویان ګڼي، نو ځکه د دوی په حب الوطنۍ هم شک کیږي. دهقان زاده تور لګوي چې دوی د دې لواجې هم وژل کیږي چې دوی بلوڅو ضد له جګړې کولو انکار کوي. د هزارګانو د وژنې په اړه د یو رپورټ لمخې ملیشیا ځواکونه په دې عقیده لري چې د هزارې نسل خلکو ته د ایران لخوا مالی مرستې ورکول کیږي، خو هزارګان دا قسمه تورونه ردوي. بلخوا اف سي ځواکونه د هزاره قبیلې خلکو د وژنې تور په بلوچستان لیبریشن آرمی باندې لګوي، خو د هزاره قبیلې مشر سردار سعادت په سختۍ سره دا تورونه ردوي او وایي چې د دغه تنظیم له دوی سره هیڅ قسمه دښمنی نشته. نوموړی زیاتوي لشکري جنگوي د هغه د قبیلې خلک وژني او دغه رنګ بیا آزاد ګرځي. همدارس په بلوچستان کې ټول سیکولر قومي ګوندونه بیا په دې نظر دي چې د مذهبي سغدریزۍ له لارې په بلوچستان کې د قوم پرستو ډلو د هلو ځلو مخنیوی کیږي. د ډان ورځپاڼې په دې رپورټ کې راغلي دي په افغانستان کې د طالبانو په دوري حکومت کې په زرګونو د هزارې قبیلې خلک ووژل شو او هغوی ته د ملک د پریښودو امر جاری کړی شو. دغه رنګ په دغه هیواد کې هزارګان د طالبانو پر ضد د شمالي اتحاد برخه وه او وروسته بیا د نړیوال ځواکونو سره ملګری شو. همداراز له دوی د بدل اخیستو لپاره د افغانستان طالبان په بلوچستان کې د هزارګانو ضد له لشکري جنگوي او القاعده ډلې چلونکو سره ملګری شو.
دا مشال ریډیو ده.
هند د ممبئی د بریدونو تور پر لشکر طیبه وسلواله ډله لګوي او له پاکستان یې په وار وار د دې ډلې پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده، خو د ډیلی بیست او ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دي چې د ممبئی د بریدونو په تور کې د تورن مهم کس ابو جندل نیولو د هند تورونه نور هم قوي کړل چې په نتیجه کې پاکستان له مشکلاتو سره مخامخ کېدای سي. د دې مقالې غټ کې درته منور شاه وړاندې کوي.
د ډیلی بیست ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي په 2008 کال کې د ممبئی بریدونه چې د 11 سپتمبر د نیویارک بریدونو نه پس تر ټولو لویه پیښه وه، د دې په تحقیقاتو کې د ابو جندل نومې تن نیول یو مهمه خبره ده. ویل کیږي چې نوموړي په دغه بریدونو کې بنیادي کردار ترسره کړی او په دغه موقعه کراچۍ کې ناست وو چې په ممبئی کې ترهګرو ته یې هدایات ورکول. د ممبئی په دې بریدونو کې د شپږو امریکایانو په شمول یو سل شپږ شپېته سان وجل شوی وو. ورځپاڼه لیکي ابو جندل د تیرې میاشتې په اخرو کې په ډیلی کې نیول شوی وو. د تحقیقاتو پر مهال یې ویلي په دې کاروایي کې ورسره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ملاتړ هم وو. د ممبئی بریدونه د نیویارک د بریدونو نه پس د خپل نوعیت یو بدله او نوې پیښه وه چې د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې لشکرې طیبه لس ترهګرو پکې د ممبئی ښار په بیلابیلو برخو کې منظمه حمله وکړې. که څه هم لشکرې طیبه په خپلو بریدونو کې په خاص توګه هند په نښه کوي، خو د القاعده سره مضبوط تعلقات لري چې په شریکه د غربي نړۍ اسرائیل او هند خلاف جنګیږي. ورځپاڼه لیکي د ممبئی بریدونو کې ترهګرو د موبایل ټلیفونونو او نورو جدیدو آلاتو نه کار اخیستی وو چې په کراچۍ کې ناست ابو جندل ورسره د حملو په موقع هم رابطه کې وو او ورته معلومات ورکول چې څه ډول او کوم ځای کې خپلې حملې جاری وساتي. د هند چارواکو دغه خبرې ریکارډ کړي او په وار وار اورېدو نه پاس یې تصدیق شوی چې همدغه ابو جندل وو. ورځپاڼه لیکي چې د ابو جندل د نیولو لپاره هند، امریکا او سعودي عرب په شریکه کاروایی کړي. د دې نه وړاندې اجمل قصاب چې د بریدونو پر مهال وسله په لاس ژوندی نیولې شوی و، هغه ویلي وو چې پاکستانی وسلواله ډله یې مرستیاله وه. هند دې لړکې د ډیوډ هډلی په نوم یو بل تن نیولی و چې د بریدونو وړاندې یې د اهدافو معلومات جمع کړي وو، هغه هم د لشکر طیبه سره په رابطه کې وو. او دا په وروستیو کې ابو جندل هم ویلي چې د بریدونو پر مهال په کراچۍ کې د دوه پاکستانی پوځي چارواکو سره یو ځای ناست وو او په ممبئی کې برید کوونکو ته یې هدایات ورکول. ورځپاڼه په اخر کې لیکي هند وړاندې هم لشکر طیبه په دې برید کې تورنه کړې چې د ابو جندل د نیولو وروسته دا تورونه نور هم یقیني شو. د دې نه علاوه امریکا هم د لشکر طیبه د مشر حافظ محمد سعید په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې د $1,000,000 انعام مقرر کړی. او تر ټولو لویه خبره ده چې د ابو جندل په نیولو کې د سعودي عرب کردار هم د پام وړ خبره ده. وړاندې به د عربو لخوا دې ډلې ته مالي مرستې ترلاسه سکیدلی، نو په دې حالاتو کې پاکستان او په خاص توګه لشکر طیبه لا د نور مشکل سره مخ کېدلی شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تیر ورځ د پاکستان د تیلو او ګیسو د انتظام ادارې لخوا د پیټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې تر کمی تر نوټیفیکیشن جاری کولو وروسته په ملک کې زیاتره پمپونه بند دي. د دې له کبله ولس له سخت مشکلاتو سره مخ دی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه تفصیل راکوي.
د حکومت لخوا د پیټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی وروسته د ملک زیاتره سیمو په پمپونو کې پیټرول او ډیزل نه ملاویږي چې له وجې خلک د مشکلاتو سره مخ دي. د پیښور نه د مشال ریډیو نماینده شبیر احمد جان تر مخه د تیرې ورځې راهسې په پیښور کې یو شمیر پمپونه بند دي او حکومت لخوا نوټیفیکیشن جاري کېدو باوجود ځینې پمپونه اوس هم ډیزل او پیټرول په ګرانه بیه خرڅوي. په کراچۍ او لاهور کې هم صداسې صورتحال دی او د ښارونو په یو شمیر پمپونو کې پیټرول او ډیزل نه ملاویږي چې له وجې په پمپونو د گاډو رش زیات شوه دی. د کوټه نا د مشال ریډیو نماینده نیاز مساخل تر مخه تیر ورځ د خار په زیاتره سیمو کې پمپونه بند وو، خو د انتظامی لخوا پمپونو مالکانو ته خبرداري ورکول وروسته نن زیاتره پمپونه کولاو دي. بلخوا اولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې پټرولي مصنوعاتو او سی ان جی په نرخونو کې د کمی وروسته د خار دننه او بهر چلیدونکو گاډو په کرایانو کې د هم کمی وکړي.
عوامو ته هیڅ فائدہ دی نه رسېږي، ځکه چې کده یې کم کی ها پچار د گاډو والا دا کریا کم کی نمو غریب خلکو ته به دې بیا دا ولوی حکومت پکړ دی چې ورستو نه بیا دې پړتال جګمد وکړي چې ریټ مې کم کم کړي وو، نو تاسو د کاری نه ولې نه دې کم کړي.
د اهل پاکستان ترانسپورت اسوسییشن چیرمن ملکی امان خان نه چکلا مشال ریډیو او پختل چې تیلو او سی ان جی په نرخونو کې د کمی ورستو ولې کرایانی نه دې کم کړي. نو د هغه وینا ده چې پېټرول او ډیزل ارزانه کېدو باوجود ورته نه ملاويږي او چې کم پمپونو کې ورته تیل ملاويږي نو هغه په مقرره مقدار کې نه ورکوي.
د پمپونو له لاسه موږ ډېر مشکلات دي، څه دې کې ملاوي
موجوده صورتحال په حقله چکلا مشال ریډیو د پټرولي وزارت مشیر ډاکټر عاصم حسین سره تماس نیولو هڅه وکړه، نو د خپل مصروفیات له وجې نوموړي خبرې ونه کړې شوې. خو د وزارت لخوا جاری شوې نوټیفیکیشن کې اوګراتا هدایت کړې شوې ده چې ملک کې د تیلو مصنوعي بحران پیدا کوونکو پمپونو انکوایری دی وکړې شي او دغه پمپونو لایسنسونه دی منسوخ کړي. یاد دی وی چې نړیواله منډۍ کې د ایل پی جی په نرخونو کې د کمی وروسته په ملک کې هم د ایل پی جی په نرخونو کې د کیلو په سر 15 روپۍ د کمی اعلان کړې شوې ده، کوم چې با سبانا عملی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اویا کلن سید ګل کاکا درې لونې لیونې دي او دوه زامنې دي چې هغه مازور دي. د یوسف خان کلا شبکه در اوسیدونکي سید ګل کاکا وای نه مور پلارستا او نه ورور یا خور او نه خپل زکستا چې پکې کار راغلی وي، خو دا داسې چې هغه ورله د اویا کالو څخه په عمر کې هم د ټاکې بلچی مزدوری کوي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترگزی د سید ګل کاکا د ژوند پاړه د ریپورت تیار کړي.
د شپقدر پلوان قلا اوسیدونکو د اویا کلن سید ګل کاکا ټبر وای درې لورګانی دیوانه دي نه خوراک پیژني او نه د اغوستو جامې او دوه زامن هم مزور دي او هغه چې کله هم د خپلو بچانو ته وګوري نو یو دوای هر وخت په خوله راځي
دوی د خدای معنی مخکې کې ماده پسې بیا خدای مړکی چې دوی د چا خدمت ته پاتې نشي ځکه چې پردی لونه د چا خدمت نه کوي خدای دې وطن پاتې کوي او چې زه ژوندی ما خدمت ته کوم چې زنو ما خدای دې معنی مخکې مړی کی چې دوی په خدمت څوک ستومانه نشي او زه کو جوړم کله جوړم زه دوی خدمت کوم ویزه پاله مزي چاته نه پریدم
د سید ګل کاکا هم دوه مشران زمن روغو مشر زوی د واده ورستو د هغوی څخه بیل شو او بل زوی عرفان چې موټر سایکل رکشه چلوله او نه هم یاشتې وړاندې په یوه حادثه کې داسې معذور شو چې دا سات پکټ پروت وي او صرف خبرې کولای شي
د دې گیګي د غنغمه نغمه د گیګي لا تر وېغه مجي خبر شوی
او سبق ته ویلو
او غن
تر کومه
شوګه وره
نو به دې ولې پریخو
بس غربي و نو به ویلې
د سید ګل کاکا د ټبر په وینا د هغې بچی د بد ورځو لوځي لیونه شوی ګینې د پیدایش سره په لاس خپو مزور خو دماغي حالت یې د عمر د زیاتوالي سره خراب شو او د دوی علاجونه چیرته چیرته کړی دي
زیارتونه به باندې میم ګرځولی دي خپل می پکړی دا پم د سې ډاکټران میم ګرځولی دي او خه قرضدار می ولکړو ډاکټران وی چې دا نه کېږي د دماغي خراب دي ځکه چې پاک او ناولې نه پیژنې او بس زار سې چې مخې لا وره لاغه خوري په ټول ورځ می دا روزګاری به دوی لمبوا پاکوا مړوا چې نه می د شپې آرام شتهونه می دوره آرام شته
او سید ګل کاکا وای کله کله ورته ډیر خفګان وشي ځکه چې نه خپل مور او پلار شته او نه ورور او خور شته او نه زمکه شته چې چیرته په کاری راغلی وي
والا جی کله کله چې سوچ او فکر شپې وایو کله چې سکرین سره ډیر زیات به سره شوم شپې به سوچ نه کوی خو هغه کا چې راوړ کوم لاغور کوم بیا چې سوچ نه مانځم ټول غا تنګ شوم والا چې یو ځای نه خطا کړی چې سو کو سو نو ګل تاسو وی پروت دی مرګ یې
سید ګل کاکا په دې عمر کې هم د ټاټکیو د بلچی مزوري کوي او وای کله کله ډیر تنګ شي چې د 15 کالونو د عمر نه تر دې د ما پښون کې قرار ایران غو
هر جی چې په خبرت کې شوم غا غاګان خرڅ کړی دې سپرنلیم خرڅ کړی په جو میلو کې مو خرڅ کړی ټاټکی مزوري کو پنځونه خرڅ کړی بس هم چې سسالت دراوان دروس په دې موږ د منو نشو
او د عرفان د علاج لپاره کور هم د چا سره غاڼه کړي او دا سات په خپل کور کې هم لکه د پردو ژوندون کوي
وای زه دا کال مز ما خالې اول رومې پینځو میاشتو چې پلار مړ شي او یو خور مو به دوه ورځې مړ شو په سوال څه کالو ښه کار دی مخه هغه خدای واهسته
له دغه وروسته مو د 400 ضلع د پاکستان بیت المال په دفتر کې نات یو چارواکي ارشاد علي سره خبرې وکړي نو هغه وویل چې محکمه چاته نقدي روپۍ خو نه ورکوي ولی علاج ورته کولای شي
هر سرکاري هسپتال کې زمونږه فام ملاويږي هر قسم بيماري خپل فام دي کنه هر هسپتال کې ملاويږي چې دغه علاج د پاره کوکې نو تاګه کولی شي او نورمالي نه تاسو فل حل لاسه نشته
د سید ګل کاکا او د هغه د ټبر په وینا د عرفان علاج ممکن نه دی ولی لورګان یوس د 15 نه تر 22 کالونو پورې عمرونه لري نو د هغوی د روغتیا بندوبست ممکن نه ښکاري
سوات سیلګریزه سیمه احمد دین کې د سیلابونو څخه تباسوی د ټراوټ کبانو یا ماهیانو فارمونه د امریکا په حکومت په مرسته یو ځل بیا ودان سوی دي او په دې کې کاروبار هم پیل سوی دي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه ریپورت لري
سوات کال 2010 کې سیلابونو کې د مدین سیمې چیل کې یو شمیر د کمانو فارمونه هم تباه کړي وو چې پکې دولتي او شخصي دواړه فارمونه شامل وو دغه فارمونو کې بعد د یخو اوبو مهر ټراوټ ساتل کېدو او په لوی پیمانه به کاروبار کېدلو اوس یو ځل بیا د امریکایي حکومت یو اس ای آی ډی په مرسته درې فارمونه بیا جوړ کړی شوي دي چې پکې عامو خلکو ته روزګار ملاويږي او ټراوټ میان پکې ساتل کېږي د دغه فارمونو مالکان وایي
مانو سلمان د پېښور سره تعلق ساتم سیلاب نه مخکې د زمونږ د 36 سیلابونو هغه ټول سیلاب تباه کړل 2010 کې و چې کې به یو اس ایډ موږ صدا تاونو کوم هغه وی په وجه باندې واټه د تعمیر کړل او دا اته طالب هم دا کړ انډی را کړل ماشينونه را کړل او اوس هغه په ذریعہ باندې موږ سره مې بالکل تیار دي
څنګه باندې عثمان علي زما ډیر زیات نقصان شوی ځاتي تقریبا 13-14 کروڑ خو زما خپل ذاتی نقصان شوی ځکه ما هم پارک او پښپام او اوټلو خو بیا داغه نه بعد یو اس ایډ موږ داغه ډیر زیات مشکل چې هغه زموږ سره تعاون وکړو او داغه په دغه باندې مونږه راوچت شو نو داغه د مونږه لکه دونه دغه کو چې هغه نن ټاوټ پارک ته ولاړی او زما کاروبار سٹارټ شوی ده ځکه نن ډیر مطمئن یم خپل کاروبار نه
د سوات مدین چې سیمه سیلګریزه هم ده او ښایسته هم. دغه سیمې ته یو شمېر سیلانیان راځي او خوا کې هوټلونو کې میشته کیږي او د کبانو خوراک هم کوي. د کراچۍ څخه راغلي د کوړمې زنانه او د هغې خاوند وایي،
میں کراچی سے آئی ہوں، میرا نام فائزہ ارشد ہے اور میں جو ہوں اسلام آباد اور لاہور اور سوات یہ سب میں نے دیکھ لیا ہے.
ماں اسلام آباد لاہور ہم لی تلے دے سوات ترالم دلتا دا کبانو پارم تا راغلیو دیر خلگی دیر خون دے اکڑو
بہت مزہ آیا
جی. میں مجھے ارشد ابرار کہتے ہیں اور ہم کراچی سے سفر کرتے ہوئے سوات
مونگ دا کراچی نا سوات تراغلیو دیر خون کوی دلتا خصوصی توگا ٹراؤٹ نم مونگ او ری دلے ہو اوسو ولیدو او اومو خوڑو. نن زمونگ دریم او رز دا او نور وقت با ہم تیرہو ما دیر زائیو نا لیدلی دی سویٹزرلینڈ تا ہم تلیم ولی دا سی ما واقعی دا جنت نمونہ دا او واقعی زمونگ وطن دا چانا کم ندے.
میں سویٹزرلینڈ بھی ہو کر آیا ہوں لیکن واقعی ہمارا یہ ملک کسی سے کم نہیں ہے، کسی دنیا کے کسی ملک سے کم نہیں ہے.
د سرکاری کبانو پارم شمیره تر مخه دغه سیمه کې روزانه په سلونو کیلو کبان خرڅیږي چې ترې مقامی خلکو ته روزګار هم بلاو شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا حکومت سیلګری د پرمختګ لپاره په ایوبیه کې یو پروګرام تربیت کړو چې د یو کم درسم جون څخه واخلي تر یکم جولای دوام لري. په دې پروګرام کې د هنرمندانو ترڅنګ ګڼ شمېر خلکو برخه واخیسته او خوندونه ترې واخیستل. دا چې په دې پروګرام کې څه وو او بیا د داسې قسم کلتوري هلو ځلو د امنیت لپاره حکومت څه کوي، د ملیحا امیرزاده په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د ایوبیا په خانسپور ګراوند کې د 9 جون نه تر 1 جولای د نېشنل میوزیک فیسټیوال په نامه یو پروګرام جوړ شوی. په دې میله کې د خیبر پښتونخوا، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ او پنجاب نه فنکارانو او هنرمندانو ګډون کړو. په یاد پروګرام کې د ټولو صوبو کلتوري فنپارو نمایش هم شو. دا پروګرام د پښتونخوا د سیلګرۍ د وزارت ادارې سرحد ټوریزم کارپوریشن جوړ کړو. د دغه میلې په اړه په پیښور کې د ادارې ویاند زهرا عالم وایي،
نائٹس چې اونو هغه ټیپیکل فوک پاکستانی چې کوم فوک کلچر دی کنه هغه ته امفسایز شو. سین فار ایگزامپل هغه خپل فوک کلچر شو کې اسکوالا بیا بلوچستان وکړه، بیا گلگت بلتستان وکړه، پنجاب وکړه، خیبر پختونخوا وکړه. نو پورا ورځ عمدہ ہو پک اسٹالز ہمو، فوڈ اسٹالز ہمو، ہینڈی کرافٹ ہمو. فرسٹ ٹو نائٹ ڈیز خو کافی زیادہ رش ہو پرون چې کوم او هغه کې بیا مقام اتو بجو نه میوزک شروع شو. نو هغه نه پس بیا فاخر راغلو او
سرا فیاض علم په خبره ګڼ شمېر خلکو په پروګرام کې ګډون وکړ او خوندونه ترې اخیستل.
اولنې دوره چې کوم وی کنه نو هغه زمونږ په طرف نه څه ایشوز او دا سه چې کوم کاوډ دې جات پول کړ نو هغه خپل زمونږ آی تھنک ایڈمنسٹریشن ایشوز او یا دا څه سب جس کی وجہ سے هغه شانته لګې نو کراوډ نو راغلی چې کوم موږ ایکسپیکټ کو. خو د لاسټ ډے دا کوم چې لنګو سنډے وا میډیا چې کوم موږ سپورټ راکې، میډیا چې کوم کاوډ وغیرہ او کا نیوز پیپر کے لاسٹ ٹرس کے لٹرلی سے 2-3000 خل کرا ہولو ٹورس.
پختون سندرغاڑی فضا فیاض چپ پروگرام کے دفن مظاہرہ کڑے وا وائی داس قسم کلتوری ہلے زلے دخل کو لاپارا خزیر وی
دیر کا ماحول ہو، دیر کا آڈینس ہو، دیر زیادہ انجوائے کو ابھی مار دیر زیادہ انجوائے کو داری پہنچا بلا خبر ادا چھ ممکن دیشوں نو دیر زیادہ ضرورت پہ ایسا ممکن جن کی اصل طول غمون دی اور پرابلمس دی اور ٹیررزم دی اور دارشین دی جو زمون میں دجن پارا دا انسانیت پارا دغه انوائرمنٹ کی ممکن داسی ایکٹیویٹیز دیر زیادہ ضرورت پہ
فنکاران داسې قسمه هلې ځلې د ولس لپاره خوشحال ګڼي. نو بل خوا د داسې میلو د امنیت په اړه هم پوښتنې اوچتېږي. آیا امنیتي وجوهات خود حکومت لخوا داسې ګامونه نه متاثره کوي او بیا حکومت هغې لپاره څه کوي؟ زارا عالم وایي،
سیکیورټي ایشو خوار دی کی خو ټوریزم کارپوریشن خپل ځاني دا کوشش کوي چې پیښور کې چې کوم ټایم کې بلاسټ اوشو فار ایگزامپل نو هغه نه لټرلی ون ویک لیټر کنام یوځای کې زموږ ایونت روان وایي کې بخو میوزک فیسټیوال ما مو موږ ته وی ټراین ټو کریټ ا بیلانس چې او ټیررزم شتا خو وسره دام یو آپشن شتا خلک انجوای کوي، خلک روزي کورونه نه، خلک زیچ دې زونه تا حکومت ته طرف اوس فار ایگزامپل دا ایونت کوم مونږ سره نو هغه کې مونږ سره 500 پولیس کانسٹیبلری مونږ سره وا دا صرف خانسپور ارد گرد نه وانه لیکن ټول گلیات کې وا او لیکن دی مونږ خپل خپل کوآپریشن راکړه دي خلکو ته پکې څه ایشو نه دی کړی چې خلک څنګه نه شي ویل چې د سکیورټی نه وا دا غي عجیب طریقې سره چیکینګ شوی
دا خیبر پختونخوا حکومت په ورستیو کې پکن پارک کالاش وادي او په سوابه کې په موټر وې داسې پروګرامونه ترتیب کړو چې د ولس په خبره داسې قسمه هلو ځلو ته هرکلی وایي
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
او سم فرخنده وزیر یو ځل بیا د خبرونو لنډی سره
په افغانستان کې د بهرنوز وکړو مشر جنرال جان الن په اسلام آباد کې د پوز مشر اشفاق پرویز خانی سره د نیټو د رسدلارو په نورو مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت وایي چې پاکستان د دوی د سرحدونو خلاف ورزي بند نه کړه نو دغه مسله به ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي. نن په قاهره کې د شام د رژیم مخالفین د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې په مرسته د دغه هیواد په صورتحال دوه ورځنی غونډه کوي. سپینه ماړی د ایران د تیلو د درام د ولو په بندیز یورپی هیوادونه استایل دي. 13 شپه سپین د یورو 2012 کال فوټبال په فائنل کې اچلی تا د صفر په مقابله کې په سلورو ګولونو ماته ورکړه. په کولمبو کې د پاکستان او سریلانکا د دویم ټیسټ په لړ کې د درېم ورځې په لوبه کې سریلانکا او یارنزونه جوړ کړل او یو لوبغاړی اوټ شو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د نن ورځې خبرونه هم دومروي. بوریوال کاکړ ل خپل ټولو همکارانو او پسیمه کې ل خپل ټولو خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.